سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ډیره برخه ازادي راډیو مجله خبريږي خپل مړې 1500 دقیقو کې به خبرونو راپورونه ولرو تر ارڅ مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړي. د طالبانو حکومت وایي دمګړی په پلازمینه کابل کې پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت جیک تللی او په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کیږي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون قضیې ډېرې شوې دي. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره په دوحه کې د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړې دي. ښاغلي تام ویست نن په خپل ټویټر باندې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد هیواد قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان راتلونکي په اړه بحث کړی دی. تام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوحه کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړ پوړي چارواکي سره کتلی دی. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وی پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې دی مرکز پخوا د زرو تنو روغدو د درملنې وړتیا درلوده خو اوس په یو وخت کې 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورونې چار وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدوی د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولې دي. په افغانستان کې د معتادینو د کره شمېر په اړه تازه څه نه دي خبره شوې، خو پخوانیو سرویګانو کې ویل شوي وو چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدې دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څه موده وړاندې په یوه نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نوې بڼې اومیکرون قضیې ډېرې شوې دي. په ټوله نړۍ کې د اومیکرون د لا زیات خپراوي د مخنیوي لپاره هیوادونه یو وار بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا ویروس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې یو شمېر خلک پرې اخته شوي. د متحده ایالتونو روغتیایي چارواکو ویلي 8 داسې ناروغان هم په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووید پر ضد واکسین شوي وو. د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن پرون د نړیوالو مسافرونو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووید 19 وړیا آزموینې ته لاسرسی پیدا کړي. اخو په هند کې هم چې مخکې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یو پیښه پرون راپور شوې. ساينس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي ترڅو وګوري چې آیا دا ډول د ډلتا په پرتله ډیر عام دی او د ډیرې سختۍ ناروغۍ لامل کیږي که څنګه. دوی دا هم مطالعه کوي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر حس نه ورکوي، خو په خبره ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته، پر ایران بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم بیرته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولی ته له نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په ستاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یو خبري ونډه کې موسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پریوزي.
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګه وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري، له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خواترې ډډه کړي.
بل لورته لاوروف بلینکن ته ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیز لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل، کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرون ویل دي چې په شتباندی شپیتوی وادونو کې یو سلودریاتیا سختو اړمنو کسانو ته د 2022 کال په مخه باندې د یو څلوېخت میلیارد ډالرو د مرستې اړتیا لیدل کیږي. او چا افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د مرستو لپاره اولویت ورکول شوی ده. افغانستان کې 2022 کال په مخه 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې د څباندی 25 میلیونو سختو اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې اسدالله لودین جوړ کړی.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives, it can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لمړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفت سویل اوږدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 1.3 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوښوي چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسیدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخیره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پولیساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه. هغوی ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب د نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب درېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوالې په رسمیت وپیژني د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانماره د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درنیوی غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیه او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لا نه کیږي چې برتانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دي چې تیر ځل د سه شنبه په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی وو. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبي کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوریدې. د پروګرام ورستي خبری راپور تر ازو په بیلاروسي چارواکو باندې د اروپای ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګیدلې دي. بیلاروس بیا ویلي دي چې دغه بندیزونه جواب بزر وای. په دې اړه بیا هم اسد الله الدین رپورت جوړ کړی تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
اروپایی ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2مه په یو غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی پر بیلاروس د اروپایی ټولنې 5م پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې لټاکنو وروسته دیموکراسي پلاوه مظاهره چانځپلی او زرګونه تنه توقیف کړی دي. د بلاروس د رژیم له خوا د سیاسي مخالفانو د شکنجه راپورونه هم ورکړل شوی او مواساق راپورونه خودلې چې یو شمیر کسان مړ شوی هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله